السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا خبرونه تر 3 بجو د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري درته خبريږي چې په دوی منیمای کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په لومړی نیمای کې خبرونه او راپورونه اوري. په راپورونو کې اوري چې د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي په انګور اډې سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی. د دې کار پر سر باندې یو ځل افغان پوځیان او پاکستاني ځواکونه هم سره نښته کړې وه. افغانستان د قانونو په برخه کې د لویو پروژو د عملي کولو ظرفیت نه لري. دا خبره د قانونو وزیر کړې ده. په دې اړه هم درته رپورټ خپرو. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبريږي اوري. د یمن جلا وطن ولسمشر عبدالربو منصور هادي نن وویل دی له هغو شیعه یاغیانو سره چې حوثیان بلل کېږي او ایراني ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. دا هم وایي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي چې د یوکرين په ختیس کې د شخړې د حل په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. خو تر څو مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي کافان حکومت د سوداګرو امنیت ته پاملرنه ونه کړې، دوی بل افغانستان څخه ووځي. د پر امنیتي چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د وسلوال طالبانو حمله پر شا تمبولې. او د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې 88 مویز پولیس د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله د پولیسو له لیکو څخه وتلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي کافان حکومت د سوداګرو امنیت ته پاملرنه ونه کړې، دوی بل افغانستان څخه ووځي. د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزین په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل چې یو شمیر کسان د دولتي امکاناتو څخه په استفادې سوداګر تښتوي او د هغوی امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي. دی وایي کوم څه چې موږ ته زیان رسوي هغه دا دي ځینې کسان چې په نظام کې دي د دولتي وسلو، پوځي یونیفورم او د دولتي موټرو څخه په استفادې موږ تښتوي. زموږ اولادونه له منځه وړي، په خپله موږ او زموږ پانګه له منځه وړي. دا په داسې حال کې دی چې د سوداګرۍ خونې د معلومات له مخې یو تن ملي سوداګر د کابل ولایت په بګرامۍ ولسوالۍ کې د څو تن لخوا چې پوځي یونیفورم یې په تن وتښتول سو. خو د کابل د امنیه قمانداني د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي او هغه اوازیې هم بې اساسه بولي چې په تښتونکو کې له حکومتي امکاناتو کار اخیستل کېږي. د کابل شهر د شاه شهید سیمې سلګونو زیانمنسو کورنیو او د همبستګۍ ګوند غوړو د مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. دوی د خیمو په وهلو سره د شاه شهید سړک د ترافیکو پر مخ بند کړ او انتقاد یې وکړ چې د تیرې یوې میاشتې په تېرېدو سره بیا هم چا د دوی سرپناه او ژوند ته توجه نه ده کړې. د مظاهرې له ځای د ازادي راډیو خبریال وایي چې ملي اردو هڅه کوله چې د سړک له سره خیمې لرې کړي، خو د مظاهره کوونکو د مقاومت پر مهال ډزې وسوې او یو کس ټپي سو. د کابل شهر د شاه شهید سیمه کې د روان لمریز کال په اسد میاشت کې موټر بم چاودنه وسوه چې له امله یو شمیر کسان مړه او ټپیان او ګڼو کورنیو ته مالی زیانونه هم واوښتل. د فرا امنیتي چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د وسلوال طالبانو حمله پر شا تمبولې او اوس د دې ولسوالۍ په 3 کیلومتري کې لا جګړه روانه ده. په فرا کې د ملي اردو د دوهمې لواء ویان عبدالروف رحمانی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه حمله پر مهال 19 وسلوال طالبان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. او د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې 88 مویز پولیس د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله خپلې وسلې حکومت ته سپارلې دي. د سرپل امنیه قمندان محمد آصف جبرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه مویز پولیس د تنخواګانو د کموالي له امله د پولیسو له لیکو وتلي او د کار پیدا کول په هدف بهرنیو هیوادونو ته تللې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د حل په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. د چې پرون په برلین کې د فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته خبرې کولې، وویل چې دوی پر ځینو حساسو مسلو سلا وکړه.
Ich hoffe, dass wir mit dem Zusammentreffen heute einen Beitrag
د یوې هیله لرم چې د اوکراین په ختیځ کې مو د وضعیت په شکیدو کې خپل ونډه تر سره کړې وي. هیله من یم د ولسمشرانو او د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل د کتنې لپاره مو چې د اکتوبر په 2مه په پام کې د زمينه برابر کړې وي، په هغه کتنې کې باید دغه پروسه پر مخ بوتلل سي.
ام 2 اکتوبر
د
جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې تر ملاتړ لاندې بیلتون غوښتونکو ترمنځ به د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو د لرې کولو په باب ژر موافقه وسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلاوروف وویل چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د سیمه ییزو انتخاباتو د ترسره کېدو پر موضوع لا اختلاف پاتې دی، خو مجموعي احساس دا دی چې پر دغو اختلافاتو لاسبری ممکن ده. په بیت المقدس کې د الاقصی جومات په انګړ کې شخړې پیل شوې دي. پولیس وایي بلواګرو د شپې په مخه په جومات کې سنگرونه نیولې. څونن د یهودانو د نوي کال د مراسمو په درشل کې د هغو یهودانو مخه ونیسي چې غواړي دغه مسجد وګوري. فلسطینی عیني شاهدان وایي پولیس د جومات انګړ ته داخل شوې دي. له جومات نه بهر هم شخړو ادامه پیدا کړې چې پولیسو پر ګډونوالو وشکې بهاونکي ګاز او بې سدونکي لاسي بمونه وکارول. کړکري وروسته له هغې زیات شوې چې د اسرائیل د دفاع وزیر موشه یعلون د مسلمانانو دوی ډلې منع کړې چې د جماعت انګړ ته د یهودانو د ننوتلو مخنیوی کاوه. له مسلمانو عبادت کوونکو سره د شخړې د مخنیوي لپاره یهودان اجازه نه لري چې په دې جماعت کې عبادت وکړي یا هم خپل ملي سمبولونه پکې راڅرګند کړي. مسلمانانو ته تر مکې معظمې او مدینه منورې وروسته اقصی مسجد تر ټولو مقدس ځای دی. د یمن جلاوطن ولسمشر عبدالربو منصور هادی نن وویل چې دی له هغو شیعه یاغیانو سره چې حوثیان بلل کیږي او ایران ملاتړ کوي د سوریې له خبرو ډډه کوي. پر دغو خبرو تېره اونۍ موافقه سوې وه. د هادی له دفتره په خپره سوې اعلامیې کې راغلي چې له حوثي یاغیانو سره خبرې به سولې ته زمینه برابره نه کړي تر هغو چې دغو وسلوالو د ملګرو ملتونو هغه پرېکړه لیک نه وي منلی چې له مخې دوی باید له نیول سوو سیمو ووځي او ټولې هغه وسلې دولت ته تسلیم کړي چې له دولتي ادارو یې غنیمت کړی دي. اوسیان دا مهال پر پلازمینه صنعا او د یمن پر ګڼو برخو کنټرول لري. د یمن دولتي ځواکونه چې سعودي عربستان حمله تړ کوي له مارچ میاشت راهیسې چې هادي له یمنه جلا وطن سوی د دې وسلولو پر ضد جنګیږي. د هادي حکومت دا مهال په سعودي عربستان کې دیر دی. په یمن کې د شخړو له پیل راهیسې تر 4 ورځو زیات کسان وژل شوي دي او په روسیه کې رایه اچونکو په محلي او سیمه ییزو انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړې ده. تم کېږي لیبرال مخالفان په پراخه پیمانه دغه انتخاباتو بایلي او هغه کاندیدان به لاسپری وي چې د کرملین ملاتړ له ځان سره لري. د روسیې د نفوس نیمایي برخه یعنې نږدې 9.5 میلیونه خلک په نننیو انتخاباتو کې د رایه اچونې په شرایطو برابر دي. د محلي او سیمه ییزو شوراګانو 90 سیټونو د 20 محلي ادارو په ګډون د 1300 سیمه ییزو دفترونو او د شروالۍ سلګونو څوکیو لپاره رایه اچونه نکیجه.
سلیم احمد سلیو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پاڼه باندې کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې ورچې د پکتیکا په انګور د سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو کار بشپړ شوی دی.
پاکستان د طرف په یو دروازه باندې کاروان وو، کارونه بشپړ شوي دي او څنور تاسیساتو سره څنګه هغه هم جوړ شوی دی.
د هموري چې د افغانستان د کارونو پټرولیم وزیر دا مانی چې په افغانستان کې د لوی پروژو تطبیق لپاره لازم ظرفیت نه دی موجود.
بدون شک پروژه بزرگ بسیار پیچیدگی هایی داره که ما هم ظرفیت مدیریتی ش هنوز در افغانستان نداریم.
په کابل کې د امریکا سفیر میکل میکنلی وایي چې له ملي وحدت حکومت سره په ټولو برخو کې همکاري ته چمتو ده.
We are looking at how we can increase the ability to deliver what is required inside the country in terms of supporting the government of national unity's objectives.
دا هماره چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای د برلین د غونډې ټول ګډونوال د سره موافق نه چې د یوکرين د شخړو د پای تر رسیدو لپاره نور ګامونه پورته شي. د خبرونه دوی منیمای د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړي شوی. وخت په افغانستان کې 2:09 شوې. د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې په انګور اډې سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی. په دې تاسیساتو باندې چې د افغانستان په خوره کې جوړ شوی له څو میاشتو راهیسې کار روانو او یو ځلې په اړه د افغان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه هم شوې وه. دا چې د دې تاسیساتو د جوړولو هدف څه دی او افغان چارواکي په اړه څه نظر لري په دې اړه پام وکړئ. له کابل د اسدالله الدین راپورته.
که څه هم د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړولو د عامو خلکو ملي شورا او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولي وو او سرحدي پولیس نجیب الله خپل سر هم پکې وخوړ، خو دا تاسیسات بالاخره بشپړ شول. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله ببرای وایي په انګور اډې کې د پاکستان د پوځ لخوا د دروازې او یو شمیر نورو تاسیساتو د جوړولو چارې بشپړې شوې او اوس له ورایښ کاری. ښاغلي ببری د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی، خو د سیمې خلکو پریکړه کړې چې دا تاسیسات به په رسمیت نه پیژني او تګ راتګ هم نه پرې کوي.
د پاکستان له طرفه په یوه دروازه باندې کار روان و، نو اوس هغه دروازه په مکمل ډول باندې جوړه شوې ده، کارونه بشپړ شوي دي او څو نور تاسیسات اوس عربستان کې هغه هم جوړ شوي دي. دا وضعیت دا مشکلات موږ ټول مرکزي دولت ته رسولي دي، خو نو مرکزي دولت یعنې تر اوسه پورې جدي اقدام نه ده کړی. خو بیا هم خلکو دا فیصله کړې ده چې دا دروازه موږ نه په رسمیت ومنو او نو به چاته اجازه ورکړي چې خلک یانه نه ځي او ځي، ځکه چې بیا دا دروازه یو رسمي ډول اختیار وي.
افغان چارواکي وایي د تاریخي اسنادو له مخې د انګور اډې سیمه د افغانستان د خاورې یوه برخه ده، خلشا او خو څلوختو کلونو راهیسې په هیواد کې د جنگونو او د حکومت د بیغوري لعمله پاکستانی پوجان مخته پکې راغلی دي. د انګور اډې د تاسیساتو او د غرض د ډیورن کرخه په اوګدو کې د خندکیندنې موضوع څو میاشتې وړاندې راپورته او افغان حکومت د سړنو لپاره سیمې ته پلاوي ولېږي، خو تر اوسه حکومت خپل دریز نه دی روښانه کړی. تر اوسه څو ځله افغان سرحدي ځواکونو د پاکستان د دې سرغړونو په وړاندې غبرګون هم ښودلی چې په انګور اډه کې د نجیب الله او په ګوشته کې د قاسم خان د سرخندنې یادونه کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر راوخلو، خو د جمهوري ریاست ویاند وویل چې په دې اړه باید د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو چارواکي خبري وکړي، خو له ډیرو هڅو وروسته د دې وزارتونو چارواکي خبرو ته حاضر نشول. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي او د سیاسي چارو کتونکي نادر خان کټوازی بیا وایي چې له انګور اډې پرته په یو شمېر نورو سیمو کې هم د پاکستان د پوځ لخوا تاسیسات جوړیږي او هدف یې دا دی چې افغانستان ورسره د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني.
منګتی سیمه په نامو باندې وسیمه ده، په هغه کې هم اوس دوی پوسټیب مو شروع کړی دي، مګر هلته کار دوی کوي، ډېرې پټ کوي دغه کار. د پاکستان خاصه هدف همدغه ده چې د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژندل شي.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې هم ترنګلې شوي او اوس داسې ښکاري چې دواړه لوري هڅه کوي چې تر خپل منځ د باور فضا بیرته پیاوړي کړي. د سیاسي چارو یو شمېر چړونکو بیا وایي حکومت باید د پاکستان د سرحدي سرغړونو په اړه کره معلومات راټول او د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو ته یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي رادیو له ونه تر ورځې پونه کې
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه باندې هم اوریدلای شئ. تاسو هم درس کولای شئ په ازادي رادیو فیسبوک پانه هم تعقیب کړئ، هلته هم تازه خبرونه تاسو ته لویږي. پته د facebook.com/azadirradio. اوس به هم راشو د قانونو د وزیر رپورت. د افغانستان د قانونو پټرولیم وزیر وایي د لازمو ظرفیتونو د نشټوالي له امله د اوس لپاره د قانونو ستري پروژې نشي عملي کولای. د اوت شاسبه نن یک شنبه په خبري غونډه کې ویل چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د قانونو وزارت تمرکز تر ډیره د وړو قانونو پر رئیستلو وي. خو د ولسی جرګې د طبي منابعو د کمیسیون غړي وایي ستر قانونه د افغانستان لپاره د عایداتو ښه سرچینې دي او حکومت باید دغو قانونو د رئیستلو پر وړاندې خنډونه له منځه یوسي. بله، په دې اړه د قسیم سولمل راپور وروسته در تخبرو. همدا اوس د هلمند امنی قماندان نبی جان ملاخیل له موږ سره په ټلیفوني مستقیم اړیکه کې دی. ښاغلی ملاخیل، ستړي مشه، په خیر راغلی. په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې کراته وایي، په مساکله کې وضعیت څنګه دی اوس؟
بسم الله الرحمن الرحیم، دما سلامونه او کرامتم تاسو ته، تاسو ته تریمه خبران ولسته وړاندې کوم. د تاسو په ویډیو کې به دوه چې په خبران ولسته باندې په تلفون کې د ځانګړو طرف نه دا د نړیوال په خبرونه ده د دې وخت راځي په ده او یو کسان چې د خبران ولسته لپاره آرام او ده زنه دګنا وړي یو شخصي ګټي چې د ځان ګرم ساتلې ده او د بازار کسان په واسطه باندې دا چې مخې دی چې د دې لپاره خوشخدمتي کوي. نو په یمن کې هم همدا څه افراد اشخاص چې د نورو مزدران دي، د نورو لپاره کار کوي، د نورو د مناطق لپاره ځانګړي او د افغان ولس عجیب ژوند خرابي داسې کسان شته او دا جګړه مخته بیایي، ولې د لوی خدای په فضل سره دا جګړه کې د وطن دښمنان بېګانګان او مزدوران ډېر له مابین لاړ دي، ډېر ورسوي دي، د ضایات او طرفات ورسوي دي. دغه امنیتي او دفاعي قوتونه په ډېر ښه همت مدانګي باندې
بله
مخکې او خپل کارونه
ښاغلی قمندان د هلمند کومې سیمې چې پکې طالبان ډېر فعال او هغه اوس د افغان ځواکونو لاسته ورغلي، خصوصا په موساکلا کې، فکر کوم له مرکزه خو اوس جګړه وتلې ده په اطراف د موساکلا کې، به کومې سیمې اوس هم سختې جګړې لاندې دي هلته؟
دلته په بعضې مناطقو کې مثلا د موساکلا اطراف کې یا د سنګین په اطراف کې بعضې مناطقو کې مزاحمتونه شته. دا جنگ هم ما مخکې وویل چې د نورو لپاره کېږي، د نورو د شخصي ګټو فتونه لپاره کېږي، او په دې جنگ کې د نورو ګټې شته. د افغان ولس هغه ذخایر او خام مواد چې په دې وطن کې شته، د افغانستان د خلکو سرمایه ده، د بېغارګانو په دستور باندې د جګړو په ګرمولو سره هغوی نه دوی استفاده کوي. دا مثالونه یې ډېر دي. په افغان ولس سره دې ازمونه انشاءالله راوځي چې د خدای پاک رضا وه، نور به خپل سرول افغانستان آباد وي، د خپل سرول افغانستان لپاره به کار کوي.
بله ښاغلی قمندان، وروستۍ پوښتنه، په دغې جګړه کې فکر کوم ډېر په موساکلا کې خو د تریاکو مرکزونه ویل کېږي چې هلته موجود وو پخوا، او په همدې باندې هم جګړه روانه وه. د افغان پوځیانو د وسایلو امکاناتو سطحه څنګه ده؟ یا پخوانۍ ستونزې خو اوس نشته چې کله به مثلا هوایي ځواک ته ضرورت و، هوایي ځواک به نه و، اضافي قطعات به هلته نه و، اوس دغه مسلې څنګه حل شوي؟ همدا دواړه ټکي په لنډو کې راته ووایي.
اوس موږ مشکلات نه لرو، مشکلات نه لرو. د خپلو خلکو د ارامۍ په خاطر باندې، خپلو خلکو د اسبدي په خاطر باندې افغان امنیتي دفاعي قوتونه جنګېږي. انشاءالله امکانات موږ خطرله امکانات په لاس کې دي، ځمکې غرنۍ دي، غرضي ضرري ده، او موږ قصدا هم غواړو چې د وطن دښمنان د ځان سره مواجه کړو، عسکر ته به جنګېږو چې دوی را مواجه کړو، ځان سره دوی ته درانه تلفات وګېږي. دا په دې ځای کې موږ د شپې څخه دې خو موږ هم څو دي قرار وکړو چې ورته پولیس او سبا ورځ دې راښکته شي. نه، دا نوې تاکتیک دی چې موږ دوی مواجه کوو چې دوی جګړې ته نه راوځي، کې او موږ کوو یو کوو چې دې ته درنه تلفات
وکړي. بله، د هلمند امنیه قماندان ښاغلی نبی جان مولا خیل کور ودان ژوندۍ اوسې. قدر من اوریدونکو، هم اوریدل چې په هلمند کې په مساکله او سنگین، البته په دغه ولسوالۍ په اړه وندو سیمو کې جګړې کرا کرا روانې دي، او د هلمند قماندان وایي چې د امنیه قماندان وایي چې دوی غواړي په دغه سیمه کې ټول وسلوال مخالفین لمینځو یوسي، او په همدې اساس هم کرا کرا جګړه په غرنیو سیمو کې روانه کړي ده. افغان پوځیان کومه ستونزه نه لري. اوس په همراه شو برته خپلو ادي راپورونو ته. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزیر ویلي د لازم ظرفیتونو د نشتوالي له امله د اوس لپاره د کانونو سترې پروژې نشي عملي کولای. ښاغلی داود شاه سبا نن په یو خبري غونډه کې د خبرو کړه او ویل تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د کانونو وزارت تمرکز تر ډیره د وړو کانونو پر راستلو وي. قاسم سولمال په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وای په دغه وزارت کې د ظرفیت جوړولو لپاره کافی کار نه دی سوی، نو ځکه نسی کولای د اوس لپاره پر سترو کانونو پانګونه وکړي. د کانونو وزیر داود شاه سبا د یک شنبه پر ورځ خبر اعلان تو ویل په کابل کې د سام یا مرسته کوونکو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې د نړیوالې ټولنې څخه په دې برخه کې د مرستې ژمنه ترلاسه کړې ده. ښاغلی سبا ویل همدې ستونزې ته په کتو د کانونو وزارت غواړي راتلونکي 15 کاله تر ډیره پر وړو کانونو پانګونه وکړي.
شاید بسیار دشوار باشه شما به پروژه بسیار بزرگ فعلا فکر بکنید.
دوی شاید به ډیره سخته وي چې موږ د اوس لپاره د سترو پروژو په اړه فکر وکړو. بل شکه سترې پروژې ډیره پیچلتیا ولري چې موږ یې مدیریتي ظرفیتونه تر اوسه په افغانستان کې نه لرو، خو هغه ناممکن هم نه دي. د دې ترڅنګ د قانونو ډیر وړې پروژې شته چې لاره هم موږ کولای شو کارونه رامنځته کړو او هم خپل ملي ظرفیتونه لوړ کړو. نوموړي ویل د افغانستان د قانونو په سکتور کې زیات قانوني خلاویسته، او دغه وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې کوشش کړی څولش تر لږه د قانونو د استخراج د صنعت لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي. د قانونو پټرولیم وزیر دغه راز ویل شاوخوا شل بې برخلیکه واړه قراردادونه مطالعه کړي او ځینې د اداري ستونزو له امله لغوه کړي دي. مساینک، حاجیګک او دغه راز د امو حوزې نفتی ساحه هغه ستر کانونه دي چې په قراردادونو کې د ستونزو او یا هم د نامنې له امله پکې شاملن کار نه دی پیل سوی او یا هم د استخراج چارې ځنډول سوی دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د طبیعي سرچینو د کمیسیون غړي دا ردوي چې ګڼي په افغانستان کې دننه د قانونو د استخراج لپاره ظرفیتونه نسته. د دغه کمیسیون غړي عبیدالله رامین ازادي رډو ته وویل حکومت باید د کورونی ظرفیتونو تر څنګ له بهر هم ظرفیتونه وارد کړي او د سترو قانونو پر ایستلو عملاً پیل وکړي، کنه نو د دې خبره افغانستان به هیڅکله له دغو سرچینو څخه ګټه ونخلي. شغل رامین وی هر کله چې یو وزیر راځي او پر پخوانی کارونو چلیپا باسي معنی دا ده چې موږ به هیڅکله شتمنۍ ترلاسه نه کړو او هیڅکله به هم ونه توانیشو له خپلو سرچینو معقوله ګټه واخلو، داسې ګټه چې زموږ هیواد له بېوزلۍ وژغوري. د قانون وزیر په داسې حال کې پر سترو پروژو د پانګونې لپاره د امکاناتو د نشتون خبره کوي چې له دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي وو چې د افغانستان طبیعي منابع کولی سي د اوږد مهال لپاره د افغانستان اساسي عایداتي سرچینې واوسي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت باید تر هر څه مخکې له فساد سره د مبارزې لپاره جدي ګامونه واخلي، ځکه دې کار د قانونو حیفو ملکېدو ته زمینه برابره کړې ده. کارپوهان دغه راز د قانونو د امنیت پر ټینګښت هم ټینګار کوي او وایي چې همدا قانونه اوس د غیر مسؤوله وسلوالو او دغه راز د دولت د مخالفینو لپاره په سترو عایداتي سرچینو بدل سوي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 کې منځنۍ چپا او افغان سلاشر په ځبندې خبرونه کې وی. د ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو څخه اور کوي پانه کې هم اوریدل شي او مطالبه کتلای شي هم درس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک پانه آدرس ده. امریکا متحده ایالاتونه وی په افغانستان کې د خپل پیل شوی پنګاونو د بشپړول هڅه کوي. په کابل کې دغه هیواد سفیر میکل میکنلی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې امریکا له افغانستان سره د مرسته کوونکو یو لوی برخه جوړوي او ژمنه کوي چې خپل مرستو ته به دوام ورکړي. د خغلی میکنلی سره په مرکه کې لومړی دا پوښتنه مطرح کړه چې له افغانستان سره د امریکا اقتصادي مرستې څه دي.
The United States is an integral part of that commitment.
د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره د مرسته کوونکو یو لوی برخه جوړوي. لکه څنګه چې موږ په تیرو 14 کلونو کې همکاري کړې ده، موږ دې ته ګورو چې څنګه وکولای شو له ملي وحدت حکومت سره مرسته وکړو چې د پرمختګ په خاطر خپل هدفونو ته ورسیږي. د همدې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له افغان حکومت سره د پرمختګ په اړه د همکارۍ نوې باب پرانیست. کله چې افغان ولسمشر په مارچ میاشت کې امریکا ته ولاړ او له ولسمشر اوباما سره یو کتل، د همکارۍ دغه وی فصل پرانستل شو او تمرکز یې تر ډیره په هغو لمړیتوبونو دی چې افغان حکومت وړاندې کړي. دا لمړیتوبونه د افغان حکومت لخوا وړاندې شوی چې مونږ د پوره کولو لپاره د 800 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده، څو افغان حکومت وکول شي په کارولو سره خپل کارونه تر سره کړي.
وی لوک فورورد ټو ورکینګ وذ د ګورنمنت ان امپلیمنټینګ دیس امپورټنټ نیو انیشیټیو.
هاو دو یو ایوالویټ افورتس ان پرامیسز ویچ بین میډ بای افغان ګورنمنټس ان
افغان چارواکو د همدې کی په فایل کې د ریکا او سام په کانفرنسونو کې ځینې ژمنې وکړي، څه فکر کوي دوی به وتوانې چې خپلې ژمنې پوره کړي؟
We actually believe a lot has happened in the first year of the government of national unity.
موږ باور یو چې د ملي وحدت حکومت په لومړني کال کې ډیر څه کړي دي. د بیلګې په توګه کېدای شي وایي چې د کابل بانک قضیه، د تیلو قرارداد، د کورنیو چارو د وزارت اصلاحات، دا هغه څه دي چې تر سره شوي دي. کله چې د بانکي سیستم د اصلاحاتو په خاطر د حکومت ژمنې ګورو، دته هیله من کېږي چې افغان حکومت خپل بانکي سیستم د نړیوال مالی نظارت کونکو بنسټ په مرسته اصلاح کوي. کله چې تاسو وګورئ چې افغان حکومت د قراردادونو د اصلاح په خاطر څومره قراردادونه کتلی او څومره پیسې په دې برخه کې سپما شوې دي، دا یو پرمختګ ښیي. د چې افغان حکومت د لوړ رتبه پلاوي په غونډه کې د اصلاحاتو په خاطر ځینې هدفونه پټاګه کړل او د دې ژمنه وکړه چې اصلاحات براولي، نو موږ فکر کوو چې د همدغه هدفونو په پوره کولو کې له افغان حکومت سره کار کولای شو او دا هم ویلې شو چې پراتلونکو څو میاشتو کې به ډیر څه ترلاسه شي.
We think a lot can be achieved in the coming months.
Mr. Ambassador, what do you think how much these kind of
خغلی سفیر څه فکر کوي چې په افغانستان کې د ورته نړیوالو غونډو تر سره کېدل به څومره مرسته وکړي چې افغانستان په خپل پښو ودرېږي؟
Well, the fact of the matter is these international gatherings are
خبره دا ده چې د داسې لوی غونډو جوړیدل په خپل ذات کې ډیر زیات مهم او د افغان حکومت په کارونو سرون کې دي. د دې لپاره چې دغه غونډو په واسطه هغه یوه دونه چې افغانستان سره مرسته کوي او ملاتړ کوي سره یوځای کیږي، مونږ کولای شو چې د دو غونډو لارې لا خپل افغان سیالانو او چارواکو سره وګورو. راتلونکي کال به په بروکسل او وارسا کې ډېر مهم غونډه وشي چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د امنیت او پرمختګ په هکله غونډه کوي او خپل مرسته بایلنوي. نو دا ډېر مهم او څارونکي غونډې دي.
Gatherings.
The final question, what are your plans for investment on
Rustay pukhtana dada che de Afghanistan pa tabii zirmo o bansatizo bar khobande taso de pangawni la para ts programuna lari.
We are looking to complete investments that we have made.
مونږ په یو شمیر پروژو کې د خپل پیل شوی پنګونو د بشپړولو په لټه کې یو. پراتلونکو درې کلونو کې بلکې څنګه چې د برېښنا د انتقال د مزید غزول لپاره د 200 میلیونو ډالرو مرسته اعلان شو، مونږ له کابل نه تر کندهار پورې د برېښنا د مزو د غزول په برخه کې پنګونه کوو. مونږ د سړکونو په برخه کې پنګونه لرو. په شمال کې مونږ د برېښنا په برخه کې پنګونه کوو چې د شبرغان پروژې بیلګه ده. نو دا ټول د میلیارډونو ډالرو پروژې دي چې مونږ یې شمنه کړې ده. افغانان د نتایج په تمه دي. دوی نور ژمنې نه غواړي، مرسته کوونکي هم د نتایجو په تمه دي. نو موږ په یوه خلار په مخ روان یو او په دې تمه یو چې تر راتلونکي کال ځینې دا پروژې بشپړې شي چې د افغانانو په درد وخوري.
د امریکا له سفیر میکل میکنلی سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه اوریدله او هغه ویل چې هیواد یې له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ته ژمن دی او غواړي چې دغه هیواد کې په اقتصادي برخو کې ډېره پانګونه وکړي او خپلې پیل شوې پانګونې هم په کامیابۍ بشپړې کړي. اوس مهم ورشو کندهار ته. د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې وسلوالو ځکه پر هلمند د جګړې تمرکز کړی چې هلته دوی مالی سرچینې لري. د جنرال رازق په وینا وسلوال طالبان په دغو سیمو کې د برق محصول اخلي، د ماربل قیمتي ډبرې راباسي، قاچاقوي او د تریاکو لوی کارخانې هم هلته شته چې ټوله ګټه وسلوالو ته رسیږي. محمد صادق رښتینی دا رپورټ جوړ کړی.
د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق وایي چې د دولت وسلوال مخالفین او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ له سکوت سره مخ کړي. کمانډان چې تازه د هلمند د عملیاتو څخه راستون شوی وایي چې د دې ولایت د شمالي ولسوالۍ څخه کندهار، روزګان، دایکنډي، فراه او هرات ولایتونه نامنه کېدلای شي.
ترڅانو د ډیر وخت کوشش کوي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ خپل مرکز ونیو ګرځي چې دغه ټول ولایتونه مرکزی افغانستان، هرات، فراه، روزګان، دایکنډي، کندهار ټول بیا تعدید دی. نو دې ما خپل کوشش کوي او هغه د دې د بدارانو د غوښتنه ده چې دی وکول سي چې هغه مرکزی نقطو ته ځان ورسوي او له خپل حکومت ټینګ ان شاء الله دولت پر دې باندې حکم دی. راځي مشکلات وخت نا وخت راځي خو د دې مخنیوي وکړي.
لوی پاسوال عبدالرزاق وایي چې وسلوالو ځکه ډیر تمرکز پر هلمند او د دې ولایت پر شمالي ولسوالۍ کړی چې په وینایي حالت د دوی مالی سرچینې استه. د نوموړي په خبره وسلوال طالبان په دغه سیمو کې د برق محصول اخلي، د ماربل قیمتي ډبرې راباسي، قاچاقوي او د تریاکو لوی کارخانه هم هلته سچې ټوله ګټه وسلوالو ته رسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای د برلین د غونډې ټول ګډونوال له دې سره موافق دي چې د یوکرين د شخړو د پای ته رسیدو لپاره نور ګامونه پورته شي. برلین د شنبې پورز د یوکرين د سولې د دریم دور خبرو کوربه و. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوري اس نوري وړاندې کوي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د اوکران په ختیځ کې د شخړو د پای ته رسیدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړ. فرانک والټر شتاینمر د شنبې په ورځ په برلین کې خپل سیالانو د فرانسې، روسیې او اوکران د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرو وروسته چې درې نیم ساعته دوام وکړ وویل د مخکنیو خبرو په نسبت دا خبرې ډېری جنجالي نه وي او دوی په یو لړ حساس مسلو کې پرمختګ وکړ. په خبرو کې پر دې اړتیا چې د منسک د موافقې د عملي کېدو پروسه مخته لاړه شي ټینګار وشو. تر اوسه موږ هغه څه نه دي ترلاسه کړي چې زه یې هیله کوم، خو زموږ دا بحث د مخکنیو دو په نسبت ښه بحث و. نن داسې برېښېده چې په خبرو اترو کې ټول ګډونوال د پرمختګ غوښتونکي دي او په دې هم پوه دي چې په مخکې مو څه ستونزې پرتې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د جګړې خیل اړخونه اوس د اوکران د حکومتي ځواکونو او روسپلاو بلتون پالو ترمنځ د جګړې لومړی کرښې د وسلو د پشا کولو په برخه کې یوې موافقې ته ډیر نږدې شوې دي. د 2014 کال د اپریل راهیسې چې د اوکران په ختیځ کې شخړې پیل شوې تر اوسه نږدې 8000 کسان وژل شوي دي. اوکراین او یاغي ځواکونه پر یو بل تور لګوي چې د منسک د اوربن له تړون څخه سرغړونه کړې ده، خو اوس تر ډیره دوړ خواوي د بل هغه چې د سپتمبر په لومړۍ شوي درناوي کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر ویل ټول خواو په دې ټینګار وکړ چې دغه اوربن اوس د اړتیا لري چې نور هم قوي او یقیني شي. جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د محلي انتخاباتو د قانوني چوکاټ په برخه کې هم یو څه پرمختګ شوی دی. اوکراین دغه انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د اکتوبر 15 نیټه ټاکلې، خو د یاغیانو تر کنټرول لاندې لوهانسک او دونیسک مشران چې ځان د دې سیمو چارواکي بولي وایي دوی پخپله د اکتوبر په 14 او د نومبر په لومړۍ نیټه په دو مرحلو کې انتخابات ترسره کوي. کیف پر دغو انتخاباتو اعتراض کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف وویل په دې اړه اختلافات پاتې دي، خو عمومي احساس داسې دی چې هغه به هوار شي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان عمومي منشي مخکې په کیف کې ویلي وو چې لڅبان د 10 ورځو راهیسې نوی اور بند رعایت شوی چې دا په سیاسي کچه د پرمختګ لپاره یو فرصت رامنځته کوي. دغه راز په پام کې ده چې په اوکراین کې د شخړو د هواري د هڅو په ترڅ کې د روسیې، اوکراین، فرانسې او جرمني مشران د اکتوبر په 2 نیټه په پاریس کې غونډه وکړي.
وخت په افغانستان کې 2:30 شوې. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه درته وویل. له هغې وروسته د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسلمان وایي که افغان حکومت د سوداګرو امنیت ته پاملرنه ونه کړي دوی به له افغانستان څخه ووځي. د فرا امنیتي چارواکي وایي چې د خاک سفید پر ولسوالۍ باندې د وسلوال طالبانو حمله پر شاتم بولي او اوس د ولسوالۍ په 3 کیلومتره کې لا جګړه روانه ده. د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې اتیا سیمویز پولیس د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله خپلې وسلې حکومت ته سپارلې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د حل په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. د یمن جلاوطن ولسمشر عبدالربو منصور هادي نن ویل چې دی له هغوی شیعه یاغیانو سره چې حوثیان بلل کیږي او ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. او په بیت المقدس کې د الاقصی جماعت په انګړ کې شخړه پیل شوې ده. پولیس وایي بلواګرو د شپې په مخه په جماعت کې سنګرونه نیولې څو نن د یهودیانو د نوي کال د مراسمو په درشل کې د هغو یهودیانو مخه ونیسي چې غواړي دغه مسجد وګوري.
د سلام پوران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خبري. افغان سوداګر او پنګاوال وای ک په کابل او نور ولایتونو کې د دوی د تشتهونو مخونه نیول چې خپل فعالیتونه به ودروي. دوی وای له شاو خالص میاشت رهیسی پر دوی باندې د تشتهولو غوښنه زیات شوه او د ان دښنو په سوداګرو ناوړه اثر کړی دی. د خبر په داسې حال کې کیږي چې 13 ورځ نه مانو وسوالو د کابل لشار یو سوداګر وتشتاوه. دوی د اکشن به پورز په یو خبري ناسي کې پر حکومت تور پوری کړی چې په داسې پیښ کې لاس لري. په دغه ناسي کې سوداګری او صنایعو خونو مرستيال خان جان لکوزی ویل که حکومت په دې اړه غټور ګامونه پورته نکړي خپل فعالیتونه به ودروي. د کرنې وزارت مسولین وایي چې په نهو راتلونکو کې د اصلو په تولیدات کې د تیر کال په پرتله د پام وړ ډیروالی راغلی دی. دغه وزارت ویان لطف الله راشد آزادی راډیو ته ویل چې پروان مریض کال کې 1.5 میلیون کیلوګرامه اصل راټول شوی دی. ښاغلی راشد زیاته کړه چې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د مچۍ روزل دود شوی، خو بدخشان، تخار، کندز، بغلان، ننګرهار، غزنی، لوګر، پکتیا او هرات هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې د اصل د مچۍ روزلو پراختیا پیدا کړې ده. د ښاغلی راشد په وینا په افغانستان کې د محل په ټولنیز ډول 1.5 زره د اصلو تولیدونکو فعالیت کوي چې له هغې جملې څخه 6 تنه په کوپراتیف کې شامل شوي او له 2015 ډېر کسان د مچیو په اتحادیه کې کار کوي. تکل شوی چې په کندهار کې به 10 میگاواټ شمسی برېښنا تولید شي. د کندهار د ولایت مرستیال عبدالعلي شمسی آزادی رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې پروژې چې د سولر په مرسته به 10 میگاواټ برېښنا تولیدوي تدارکاتي چاري بشپړ شوي. ویل شوی چې دغه پروژه د برېښنا شرکت لخوا پلي کیږي. د بل خبر لمخي چارواکي وایي ډېر ژر به د کندهار د میوند ولسوالۍ د شکاباد سیمې د اوبو بند د جوړېدو چاري پیل شي او له دې بند څخه به زیاتې زراعتي ځمکې خړوب شي. د کندهار ولایت مرستیال عبدالعلي شمسی وای تر زیاتو هلو ځلو وروسته وتوانید چې له نشهیي توکو سره د مبارزې وزارت په مالی مرسته دغه پروژه منظور کړي. نوموړی وایي له دې سره به د اوبو کچه لوړه شي او ټول اړوند کاریزونه به له اوبو څخه برخمن شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او اویا پوله، یو پونډ 1.5 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 80 پوله، د اماراتو یو درهم 12 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستاني کلدارې 612 افغانۍ.
روغتیا
د ژوند شتمني.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت خوش آمدین. ما فرشته ندام میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد سیزارین یا عملیات های هنگام ولادت بحث میکنیم. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب نجمه سبما شفاجو متخصص امراض نسایی ولادی مهمان ما هستند و در این مورد معلومات میدن. شما هم اگر کدام سوال در این مورد دارین میتونین با شماره های 07822755 و 07992354 در تماس رو و سوالاتتون را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سیزارین یا عملیات که هنگام ولادت میشه یک معلومات مختصر بدین.
زنده باشین، سلامت باشین. من هم سلام خدمت تمام شنونده ها عرض میکنم، از عرضی سعادت مندی برشان دارم. اول باید بگویم که سیزارین از چی گرفتار شده، برای از اینکه امی هر گپ که آدم امو مونه و ریشه ایشه بفهم باز جالب میشه. میگن یک آدم بوده به نام جیلس سیزار، مادرش سرزمین که ایره ولادت کنه، کدام آدم مشهور بوده در امپراتوری، مادرش سرزمین عملیات شده، باز اولین دفعه عملیات شده بوده، باز چون نام از سیزار بوده ایره نامش سیزارین مونده. و در لاتین هم در لسان یونانی هم سیدرو قیچی کدن هم میگه، کت کدن هم میگه یا بریدن هم میگه. از امون خاطر چون جدار بطن یا شکم هم میبرن قیچی میکنن پاره میکنن و جدار رحم پاره میکنن باز تفلک میکشن، از امون خاطر ایره سیزارین یا بریدن یا قیچی کدن یا واس کردن میگن. خانمایی که نتانن که از طریق دامن ولادت کنن یا ای که وقتی که از دامن ولادت میکنن خطر است بر مادر و یا طفل و دکتر مجبور میشه که از رای شکم اینا را ولادت بده یا طفلشان از رای شکم بکشه، اینا میره سیزارین میگن.
دکتر صاحب، شما با وجود از اینکه اشاره کردین خانمایی که اینا مشکلات داشته باشه، چطور این مشکلات بر خانمای عامله خلق میشه که اینا سبب میشه که اینا سیزارین یا عملیات چون هنگام ولادت؟
در قسمت استدباباتش باید بگویم که بسیار استدبابات مختلف داره که یک خانم عملیات میشه. بیایم سر از این که در استدبابات ولادیش که مشکلات پیدا میشه که یک طفل بیرون برآمده نتانه، یعنی قنات ولادی خو یک راه داره که باید طفل بیرون برایه. اگر کدام مانعه در سر راه بخارج شدن طفل میباشه، در این وقت استدبابات ولادیش است که خانم عملیات میشه. اولی که در حالت نرمال طفل در شکم می باشه و جوره هم می داشته باشه، در صورت که اینمی جوره خانم پیش از طفل واقع شده باشه، این را به دکتری میگن جفت سرراهی یا جوره پیش واقع شده باشه یا پلاسنتا پریویا باشه، این را در این حالت مجبور هستن که عملیات کنن چون جوره سر راه طفل گرفته. در وقت عملیات هم باید که جوره پس زده شده باز بعد از اون طفل کشیده شده. و یا ای که یگان رگ کلان می باشه که از پولیناف منشه گرفته می باشه، سر راه طفل میگیره و اگه طفل برای او را خون میکنه دیگه، اول خون برای باز طفل مبرای، اینا وقتی که مادر خون زایی میکنه دیگه خواه حیات مادر در خطر است، از او خاطر تیز کده عملیات میکنن. و یا ای که خانمایی که قبلا عملیات شدن و نمیخواین که باز ولادت کنن دیگه، درد ولادت عملیات خودیدن نمیخواین که درد ولادت هم ببینن، از او خاطر اینی هم یکی استدباباتش بودن میتونه. و دیگه ای که خانمایی که عملیات های تومور شده باشن، باید بگویم که یعنی غلط فهمی در بین تومور و سیست نباید شود. سیست یا تومورای تخمدان علایده است و تومورای رحمی علایده است. او تومورایی که در رحم واقع است یا در بچه دانی واقع است، اونو اگه عملیات شده می باشه و داخل رحم هم واز شده می باشه، مثل بگویم که رحم مثل یک پاکت وارست، اگر که وقت همی عملیات هم میکنن که تومور را بکشن، داخل از رحم داخل از پاکت واز میشه، در اونو حالت باید که عملیات شده سرطفل همی. اگر پاکت واز نمیشه باز او قدر ضروری نیست که عملیات شده. او گپه در جریان دردای ولادت باز دکتر خودش قضاوت میکنه که امی آدم بر عملیات خوب است که طفل خود ولادت کنه یا از رای دامن ولادت کنه. و میایم سر سیستای تخمدان یا تومورای تخمدان. تخمدان ها خود دو بغل رحم است، او هیچ ارتباط نداره در ولادت. اینی خانما باید بگه متوجه باشن که در وقتی که میرن به طرف شفاخانه همی اسناد عملیاتشان باید لطفا پیششان باشه که دکتر بفهمه که وقتی که شکم معاینه میکنه خو یک شق است در این شکم، دکتر نمیفهمه که این شق است تومور تخمدان است، این شق است تومور رحمی است، این شق از چی است نمیفهمه دکتر. باید اونمو اسنادش مکمل پیشش باشه که دکتر بفهمه که امی عملیات سر رحم اجرا شده یا سر تخمدان اجرا شده. اگه سر تخمدان اجرا شده این اجازه ولادت میده، اگه سر رحم اجرا شده باز اگه ایربانه که ولادت کنه رحمش میکفه خدا نخواسته، متوجه باشه.
یعنی حتما باید اسنادشان پیشان باشه،
اسنادش پیشان باشه. بله.
سلامت. آها، یک تماس داشتیم قطع شد متاسفانه. دکتر سبایا، طفل اگر نوزاد وزن زیاد هم داشته باشه او تاثیر میگذاره بالای عملیات و مادر باید چی کارایی به انجام
بده؟ استدبابات دیگه اینه میست که میامدم سرش که در صورت که مشکل در وضعیت طفل باشه، مثلا یک طفل به حالت عادی به سر ولادت میشه، اما یک وقت ببینی که اطلاعش به پای است، دلش هست که به پای ولادت کنه، یا طفل به بر است، سرش اگر به آمیانه در یک گرده مانده است و پایش در دیگه گرده، اینی هم امکان ولادتش نیست، باید عملیات شد. و خانمایی که طفلک های بسیار بسیار کلان دارن، یعنی او را دکترها باز معاینه میکنن که امی شکم مادر پوستش چاق است یا ای که طفلک بسیار کلان است، یا ای که طفلک دو سه دانه است یا اوش زیاد است. خب به هر صورت ایره دکتر پیدا میکنه که اگه وزن طفل بسیار زیاد میباشه و امکان ولادتش نیست، و یا اگه هست هم سر مبراید تنبن میمانه، یا خدا نخواسته در اثر کش و گیری رگای اعصاب صدمه پیدا میکنه، از او خاطر بهتر است که ولادت از طریق شکم باید صورت بگیره یا عملیات شود.
سلامت باشین. یک شنونده ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
آوره.
بله سلام علیکم، مشنام بفرمایید.
پیشنام تفاق بزم.
بله
تفاق کسیم بزم.
بله فکر میکنم تماسشان قطع شد. بازم یک شنونده دیگه ماستش. بله سلام علیکم. بله دکتر صاحب، بعض وقتا زیاد شنیدیم همی گفت که خانمه که میگن یک بار عملیات شده باشه، یعنی هر قدر طفل دیگه به دنیا بیاره عملیات میشه، و چند بار همی خانمه که عملیات شده میتونه طفل به دنیا بیاره؟
ضروری نیست که یک خانمه که عملیات میشه بار بار عملیات شده. نظر به ایست که او خانم بر دفعه اول چرا عملیات شده. فرضاً دفعه اول خاطر که طفلش به پای بوده عملیات شده، این دفعه که طفلش به سر است، حوصله‌اش هم نرمال است، هیچ کدام مشکل نیست. فرضاً یک خانم است از خاطر تومور رحمی دفعه اول عملیات شده، باز دفعه دوم هم دیگه یکی خوشق او تومور است، یکی هم شق عملیاتی، 100% باید عملیات شده. فرضاً یک خانم است حوصله تنگ داره یا استخوانای حوصله‌اش تنگ است، نمیتونه که امو طفل اجازه بده از قنات ولادی که تیر شود، این دفعه دومم دیگه اونمو مادر است اونمو حوصله است، حوصله‌اش خود تغییر نکرد، باید که ولادت کنه. و یا این که دفعه اول عملیاتش از سبب ضعیفی قلب طفل بوده، او دیگه این دفعه قلب طفلش جور است دیگه، میتونه که ولادت بکنه، عادی ولادت کنه. یا دفعه اول او بسیار کم داشته که اگر او را دردای ولادت هم میدادن دیگه او خدا نخواسته او طفل میمرده، از او خاطر عملیات شده. دفعه دیگه او جور است، میتونه که ولادت کنه. و گفتین که تا چند نفر یک خانم عملیات شده میتونه. این هم نظر به نسج است که نسج یک خانم چی رقم است. که باور کنین که یک مریضم عملیات کرده بودم تا ششم دفعشم بسیار مقبول داخل رحمش پاک صفا و هیچ کدام چسبیدگی چیز نداشت. اما از خانمای ات یک عملیاتم تجربه شد داریم که در حمل دوم بسیار خونده، بسیار چسبیدگی ها، بسیار آدم هیچ نمیفهمید که از کدام طریق من طفل بکشم، چی رقم بدوزم و چی رقم من خون استاد کنم. این قضاوت نظر به مریض فرق میکنه که کدام مریض من چانس ولادت آینده بتم، کدام مریض من چانس ولادت آینده نتم. خب معمولا همی قانونش همیست که 3 تا 4 دفعه میتونن که عملیات شون. برای ازی که
دکتر صاحب صحبت های مرمای دامه میتیم، دوست ماست و ایدولا از شهر کابل، مشنایم که اینا چی مشکل دارن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. سلام و احترامات به همکاران رادیو آزادی. من بگم که یک خانم میتونه، خانم که یک زرگی چیا داره و میتونه در آینده همم که به دنیا میاره، این هم در بسیار میاره یا نه. و دیگه این سوال هایی که یک خانم اینینی ها رو به می حالتی که از بیساری پیشی داشته و برشان میگیم که توصیه میکنم به حساب سردردی و چشم و این چیزایی برش میگیم که ما برش ما دوا داده نمیتونیم در که شما زردی سیاه داریم، ما چطور کنیم و برای کی مراجعه کنیم؟ به خاطر سردردی و این چیزا بسیار بردار و تکلیف هستیم، به خاطر زردی سیاه تابلیت و دوایی که گرفتیم استفاده میکنیم و چطور میشه؟
سایسم من جواب میدم انشاءالله.
بفهمید دکتر صاحب.
خانم هایی که زردی سیاه می داشته باشند، چون زردی سیاه در وقتا متاسفانه در کلتور ما روز به روز رو به افزایش است، خوبتر از خانم هایی که حمل می گیرن یک وزت پیش دکتر داشته باشند. همیشه ما گفتیم که صحت از یا خوب است بر حمل گرفتن و یا نیست. اگر صحتشان خوب است خونه حمل بگیرن، اگر نیست اول اونمو تکلیف خود جور بکنن، اصلاح بسازن، باز بعد از او حمل بگیرن. برای ازی که در زمان حاملگی دست پای دکتر بسته میشه دیگه، اوقدر دواهایی که به دست ایلاده یک خانم حامله میته دیگه، هر دوا را داده نمیتونه. از او خاطر اگر که زردی سیاه دارن، اندازش معلوم کنن که شکل فعال است، شکل غیر فعال است. اگر زردی ندارن، واکسین های خود بگیرن، چون در زمان حاملگی خوب است که واکسین نشن. از او خاطر پیش از حمل باید مراقبت خود خوب داشته باشن. به هر صورت خانم از اینا که زردی داره و حمل گرفته، از طریق پلاسنتا زردی سیاه انتقال نمیشه. وقتی که طفلکشان ولادت کرد، عاجلاً اینمی طفلک میتونن که واکسین بکنن و ولادتش بسیار به زیر شرایط معقم باید صورت بگیره که همون نافش که قیچی میشه و او برخورده که دکتر امرای طفل میکنه باید بسیار به پاکی و صفایی باشه، که از وقتی که مادر معاینه میکنه از طریق وقتی که مادر از طریق دامن معاینه میکنه، معلوم دار که دستای از این ملوث میشه و با میکروب زردی سیاه، ویروس زردی سیاه ملوث میشه، امکان داره که به طفل بره. یعنی دستکش علایده باید به نافقه چی کردن و به کالا پوشاندن طفل باید تبدیل کرده باشه تا میکروب به طفل انتقال نده و زود کده باید ایره واکسین کنن و دوباره نزد مادرش باید انتقال بدن. و میگفتن که این خانم مک زردی سیاه داره، دکترها دوا نمیدن که تو زردی سیاه داری برات نقص میکنه. صحیح است که زردی سیاه خود جیگره میگیره. کل ما میفهمیم که مرض زردی از جیگر است.
جیگر است، بله.
از جیگر است و جیگر هم لابراتوار بدن است. هر مواد بسیار عادی را اگه ما میخوریم، 1/31 نان هم اگه ما میخوریم و جیگر ما نباشه، اونمو 1/31 نان امکان داره که ما را بکشه. اینمی جیگر است که او را پاک میکنه و صفا میکنه، باز بعد از او تقدیمش میکنه به شکل امو مفید و بی‌ضررش به وجود تقدیمش میکنه. اینا وقتی که جیگر موف است، کوشش بکنن که جیگر خوب نگاه کنن. ما دیگه از یک طرف جیگر بیچاره مریض است و از دیگه طرف ما دواها میتیم که دوا بزنه جیگر تکه تکه کنه. اما هست دواهای بی ضرر هم که به جیگر، بله، به جیگر کمتر ضرر داره و کوشش بکنن که مایات زیاد بگیرن که جیگر زیاد ششته شوه، میوه زیاد بگیرن که جیگر ششته شوه و قندیات باید زیاد بگیرن. برای اینکه یکی از وظایف جیگر اینه میست که قندیات توته میکنن، حداقل امی وظیفه‌ش ما کم کنیم که قندیات توته نکنه. خوبتر است که از شیرنی باب مخصوصا اونای شکر استفاده کنن، در صورتی که
مانعه نباشه بر مصرف شکر. خدا نخواستن تا نشه که شکر داشته باشه و یام بوره و قندیات بخوره که خدا نخواسته از بله بدتر شه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر مجاهد از پروان روی خط هستن، بشنویم اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
بله السلام علیکم. اورگران قدر سلام و احترامات خدا به حضور خودت و حضور دکتر صاحب نگی سما تقدیم می‌دارم. سوالم از خوار گران قدر دکتر صاحب نگی سما سما ای است که یک فامیل ما تقریبا در حدود یک 12 سال پیش سر ولادت عملیات شده. حالا یکی از این کمرش و دیگر از این پایش می نالد. آیا احتمال زیرا داره که از طریق امی عملیات این امی تکلیفارش پیدا شده باشه؟
دفعه اول چرا عملیات شده بیداره؟
عملیات سر یک طفلک عملیات شده.
چرا عملیات شد؟ میتونست که از دامن ولادت کنه؟
عملیات امی طفلک به اصطلاح چیز بود کج بود باز بخاطر اون موضوع عملیات شد.
سیس میتونین بشنوین.
بفرمایید دکتر صاحب.
خب بیادر ما خانمشان که عملیات شده بیشتر گفتم نه که طفل به بر می باشه امکان ولادتش نیست. بله عملیات میشه امکان ولادتش نمی باشه. حالا که اینا دست و پای درد هستن و کمر درد هستن، خب علت اساسی از این کمبود کلسیم است. ما افغانا که ماشاءالله زن افغان یا شیردیس و یا حامله.
بله
یعنی همیشه که ببینی یک خانم یا شکمش پر میبینی و یا بغلش پر میبینی و این همیشه به کمبود کلسیم مواجه است. یعنی تنها این است که حاملگی کلسیم کم میکنه، خود شیردهی هم کلسیم بسیار زیاد کم میکنه و این اصلا در فکر ما هم در ذهن ما هم نمیگرده که کمی کلسیم هم قدر دردار پیدا میکنه یا نمیکنه. و دیگه یکی که کمبود ویتامین دی ما که از افتاو میگریزیم که علی پوست ما لکم میشه و سیاه میشیم و ای و
چقدر
فایده داره. اصلا افتاو ویتامین دی نداره که ما میگیم بیا افتاو بریم ویتامین دی بگیریم. نه افتاو همیشه در شهم تحت جلدی ما در زیر پوست ما یک رقم چربوسته، اون امور به ویتامین دی فعال تبدیل میکنه. کوشش بکنه این خوراک ما که پیش دکتر خود مراجعه بکنه، تابلت های کلسیم برش توصیه میکنه او را بگیره، ویتامین دی اگر برش دوایی توصیه میکنه او را هم بگیره و میتونه که از طریق افتاو هم اینمی کمبود ویتامین دی خود تکمیل کنه. بازم برش میگم که افتاو دادن باید چی رقم بکنه، تا نه که خدا نخواسته تمام روز افتاو بشینه، خدا نخواسته مسمومیت از طریق افتاو برش پیدا شه. در افتاو که خدا معروض میکنه از افتاو فایده میگیره، قسمی است که دست و پای خود تا بنده لچ میکنه بر پایین دقیقه افتا میده، به سبا روز شاستین و پاچه خدا بلند میکنه ده دقیقه میسازه همی مروز شدن بفتا، دیگر روز تا 15 دقیقه، دیگر روز تا 20 دقیقه تا 25 و 30 دقیقه هم رسیده میتونه که آستین خدا بلند کنه و پاچه خدا بلند کنه. اما سر خدا ده افتا نمیگیره برای اینکه خود افتا هم تسمم داره. دیگر باید بگویم که یک گپ مهم دیگر که افتا و پشت شیشه دیگه نه،
برای یعنی مستقیم افتا باید گذاشت
افتا و مستقیم باید باشه برای اینکه شیشه انکسار میده اوره، یا از پشت پرده بعضی کسا افتا و میگره، از پشت جالی یا از پشت پلاستیک، یا نه افتا و مستقیم فایده علایده داره.
زنده باشین دکتر صاحب. شما پیشتر اشاره کردین به اینکه بعضی خانمایی که آب طفلشان کم میباشه اینا عملیات میشه. چرا می طفل آبش کم میباشه؟ اگر بنیام یک روشنی بندازین.
قصه او طفل بسیار یک جالب قصه است و بسیار معجزه آساس که الله او را به چی رقم جور میکنه و به چی رقم او افراز میشه. خود او طفل یک ترکیب بسیار مخصوص داره که طفل در مبین از این او بازی میکنه، از همین تغذیه میشه دمو او بازی میکنه و دونمو ادرار خدا میکنه. چقدر جالب است که این ادرار پس فلتر میشه، هر 3 ساعت بعد اینمی او طفل فلتر میشه و پاک شده میره. دیده باشیم که وقتی یک خانم ولادت میکنه یک او شفاف بسیار مورمانن میبرایه.
دکتر سبریزی بعدن صحبت میکنیم. برادر محمد شاه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد شاه جان. سلام علیک.
سلام فرشته جان. تن سلام به شما مخصوص فامیدون دو فرشته در آجازدی و سلام به استاد مادرم نجم تمام. ما یک دخترک به نام خانم ماندیم. بسیار این استاین خوب پویدیم از یک تشکر هم از نصده که من رحمت میکرد. امی شما فرمودیم دکتر شدیم از این سما فرمودن که اگر یک آیت یامله که سرای سفر از رای این کم برداشته میشه از این جوره است که در سر رای سفر قرار گرفته میشه و میخواد و دوم دیگه گفتن که سفر کلان باشه یعنی جسدش کلان باشه امکان نباشه از رای عادی این سوالت و از رای شکم عمدات روی شکم خارج میشه همه عامل اصلی اگر این شوهر بسیار قوی باشه امکانش هست که این یک تدابیر بسید یکم اتفل در جمعه خورجان به و بسید به از روی به شکل عادی تولد شود
اینه یک سوال است سیست ما جوابتانو میتونم اصلا خو امی هیکل یا جسه ارسی می باشد گفته شده که مادر کلان طفل کلان ولادت میکنه مادر چوچه طفل چوچه ولادت میکنه اما همیشه صدق نمیکنه مثل که استثناءات موجود است اما زیادتر زیادتر این صدق میکنه از خانمایی که بسیار کلان هستن یک طفل 5 کیلو 5.5 کیلو بسیار مقبول ولادت میکنه اگه اونم طفل در شکم یک زن نرمال باشه جسدش برابر باشه در شکم از او باشه او را هیچ ولادت کرده نمیتونه اما او آدمی که بسیار بلند و چاشان است بسیار براحتی او را ولادت میکنه و ای که ما مواجه میشیم بعض مریضا میاین که میگن که من یک دوای بی اشتیایی بده که اشتیای من کم شوه که طفلک من زیاد کلان نشه که باز من صحیح ولادت کنم عملیات نشم در حالی که این ارثی است یعنی مثلا یک پدر چشم سبز داره طفلش چشم سبز مه این خود دوا نداره که بگوییم که دوا بتیم که نه پدر مادر از این چشم سبز خوش نداره چشم سیاه میخواه این را دوا بتیم صحیح است که انجینیری جنتیک همی پیشرفته داره که در ممالک پیشرفته میشه که آدم قواره طفل مشخص کنه یا چشم شیرقم باشه و پوست شیرقم باشه و دختر باشه و بچه باشه و ای باشه و او باشه اما در اینجا او پیشرفته نیست خب این مربوط ارثیت است این ارثیت ما متوقف ساخته نمیتونیم و خانم هم نباید پریز بدیم که تو نان نخو و نخو میوه نخو که طفلکت بازیات کلان میشه باز ولادتت سخت میشه در حالی که اونم قدر ضروریت یک خانم ضرورت یک طفل است که کالوری بگیره تا نشونمای فیزیکی و نشونمای دماغی از او تکمیل شد از او خاطر اتی یک رژیم نیست که
خانم عامله داده شد
خانم عامله داده شد که طفلش کلانش از خانمایی که به شکر مروز هستن اونا رو باز رژیم غذایی میتیم که طفلشان بسیار زیاد کلان میشه و ولادتش سخت میشه و اینا به علل نامعلوم باز خانه نخواسته طفلشان حتی میمره در خانمای شکر میگم خانمای شکر باید رژیم غذایی خود مراعات کنه همون پریزی که از طرف دکترشان داده میشه اونمو رو باید جدا مد نظر بگیرن
خطر ساز برشان دکتر صاحب برادر ما سمیع الله از روزگان روی خط هستن بله سلام علیکم
و علیکم السلام سلام به شما و به شنونده ها به دکتر ما از آقای دکتر میپرسیم که خانم ما هست دوستمان میشه که خون ماهانه ایش خیلی کم شده یک روز دو روز میشه که ای
بله
میگم خانم ما مریضی
میشه شما پشتو صحبت کنین پشتو هم میشه صحبت کنین
پشتو نمیتونیم کنیم میگم شما ایچرا این مریضی شده یک روز شده یعنی جلوتر سه روز چهار روز بوده الان سه روز شده که این تأثیری چی هست ما این پرسنگ میکنم از آقای دکتر
من نکزه پختو و امتاس پایگی پختو نه بله
قد شد فکر میکنم تماس شد بفرمایید دکتر
خب به هر صورت خون عادت ماوار از ما چم که پشتو بگویم یا فارسی بگویم
اونا لهجهشون پشتو بود
من فکر کردم که پشتو هستن ورو را داد جامو ویند دیر شو سیسه یا نتر اتیا سیسه یا پور نرمال ده لکه پخوا که ده ده خوره که می ودا میاشتنه وینه دیر روان و وز کمشوه نو ده دیر شو سیسه یا خوبه نی کمشوه او که کمشوه درد ور سرشتا کنشتا دل پارش متاسفانه ده تاس تماس قطع شما غختل چه پخته نوکم که چیر درد ور سروی او جامعه کمشوی نو ده اشتیاد سنگه ده وزنیم کمشوی ده کنه ده ده لپاره که چیر ده خبری ور سروی نو که دهشی چه په رحم کې خدای مکر ټوبرکلوز وی چې جامعه کم شوه ده، یعنی 100% ټوبرکلوز نه چې تاسو په تشویش کې نشئ، خو کله کله جامعه کم وی کله زیات وی د زنانه‌ای هورمونو د تاثیر لاندې وی چې هغه د تشویش وړ خبره نه ده، خو یو ځل که ډاکټر ته مراجعه وکړئ او دغه د اشتها خبره د وزن د کمیدو خبره او د شپې د خوانه تبه کوي خوله کوي کنه کوي، دغه ډاکټر ته ووایي چې هغه ته لکه لار خلاص وي او زر تشخیص ته ورسیږي.
سلامت باشین دکتر صاحب. بسیار مختصر اگر در مورد سوال قبلا مطرح کردم در مورد آب طفل که اگر بسیار مختصر بگوین خبرای من
راجع به آب طفل گفتیم که طفل دونمو او ادرار میکنه بازونمو او پس میخوره.
کم شدنش دلیلش چی؟
خب
دلیل کم بوده
کم بودنش چیست که هر قدر که طفل کلان شده میره اونم قدر جسم طفل وقتی که کلان میشه رحم دیگه اونمو اندازه را داره که طفل دیش جای شده او دیش جای شده و جوره دیش جای شده. این حالا وقت او زیاد بود طفل چوچه بود، اما آله طفل کلان است او کم شده است. اما این باز از کم هم دیگه باید کم نشه، او قدر کم نشه که ای طفل حرکات آزادانه خود یا اوبازی خود دیش کرده نتانه. باید یک حد معین داشته باشه که طفل دیش حرکات خود کرده بتانه و ای خوب فلتر شده بتانه. دلیل کم شدنش ایست که امی ناف طفل که تناب نافش که به جوره وصل است پوش نظامی او تولید میکنه. بسیار جالب است و این غشاهایی که طفل پوشانیده و سطح جلدش هم کمک کمک او افراز میکنه، در صورتی که این تناب نافش کوتاه میباشه هر قدر کوتاه باشه اونمو ورقی